بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا تهران رادیو قرآن اوریدونکو هر چیری چې تاسو زموږ سلامونه ونی کی هیله مومنه ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی مریض کال د سلوغی د میاشتې نیوشتمه او د 1400 قمری کال د رجب د میاشتې اوویشتمه او د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بعثت له کلیزې سره سمون خوري، چې په دې مناسبت د تهران رادیو ټولو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوم. یادونه کوم چې زه د اسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د ایران پاکله د انګلیس د امنیتي اداراتو د بې بنیاده تورونو پاکله یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې د خپرونې یو تازه برخه واورئ. ورسته به هم د مبعث د اختر په مناسبت یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د ښو عادتونو د خپرونې یو تازه برخه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د هوایي دفاع قومندان ویلي چې د دښمنانو هر ډول تېروتنې ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکول سي. په کراچي ښار کې د پولیسو په مرکزي دفتر برید شوی. په روسیه کې د داعش د ترهګرې ډلې برید شنډ شوی او د ترکیې په زلزله ځپلو سیمو کې د سیونیست رژیم پوځیان بې وسلې سوي دي. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي دفاع قومندان ویلي داسې ستراتیژي مو غوره کړې چې له مخې یې کولی سو د هر ډول ګواښ په وړاندې ودرېږو او د سپینې سترګې توپ په صورت کې به دښمن له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ سي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي نظریه د ولس په مقاومت او ځایي توانمنیو باندې ولاړه ده او د سپېسلې دفاع را په دې خوا اسلامي جمهوریت په ځایي توانمنیو باندې په تکیه سره خپلې دفاعي وړتیاوې تامین کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي دفاع قومندان علي رضا صباحي فرد د ایران په جنوب ختیځ کې د هوایي دفاع په سیمه کې وویل په ټوله ټاټوبي کې د آرامښت ټینګېدا د وسلوالو ځواکونو ماموریت دی او موږ د ورځنۍ ارزونې او د دښمنانو د پیژندلو پر بنیاد داسې یوې ستراتیژي غوره کړې ده چې له مخې د هر ډول ګواښ په وړاندې درېدلی سو او دښمن ته د تېروتنې په صورت کې به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. امیر صباحي فرد یادونه وکړه چې د ایران د پوځ هوایي ځواکونو دفاعي څانګې په بشپړ توګه چمتووالی لري او دښمنان په دې مسلې باندې خبر دي او همدغه چمتووالی سبب سوی چې دښمن د هیڅ ډول تېروتنې جرأت پیدا نه کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علي خامنهای په 2016 میلادي کال کې د وزیرانو او دفاعي چارواکو په غونډه کې د دفاعي وړتیاو پیاوړي کېدا د ایران د اسلامي جمهوریت مشروع حق وباله. هغوی ټینګار وکړ په داسې یوه نړۍ کې چې زور ویونکي قدرتونه چې له اخلاق، وجدان او انسانیت څخه بې برخې دي واکمن دي او په نورو هیوادونو له یرغل او د بې ګناه انسانانو له وژلې هیڅ ویره نه لري، د دفاعي صنعت وده یوه طبیعي خبره ده، ځکه تر کومه چې دغه سلطه غواړي ځواکونه د ایران د اقتدار خوند نه وڅکي امنیت به تامین نه سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوله ساتو ځواکونو قومندان ویلي چې سرحدي پولیس په ټاکټیکل ګاډو، بې پیلوټه الوتکو او جنګي چټکو کښتیو باندې سنبال سوي دي. دران د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال احمد علي ګودرزي د دې په بیانولو چې سامي جمهوریت ته 1555 کیلومتر سرحد لري، هله وشو ده چې سرحدي پولیس ته د تاکټیکلو ګاډو، بی پیلوټ الوتکو او کشتیو په ورکړې سره د ایران په مختلفو سمندري او غرنیزو پولو کې لمخ کې زیات امنیت او ثبات برقراره سي. جنرال ګودرزي زیاته کړه په سمندري پولو کې هم په ورستیونه کې د دفاع وزارت جوړ اویا جنگي کشتۍ سرحدي ځواکونو ته ورکول سوي دي. د سند ایالت په مرکز کې لا توزیات وسلوالو کسانو د فیصل په سیمه کې د کراچۍ ښار د پولیسو د عمومي مشر پر دفتر برید کړی او ورسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. د برید سره مهاله د ټریزم ضد ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او سیمه یې کلابنده کړې ده. د کراچۍ د پولیسو عمومي مشر جاوید عالم د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې منلی ده چې پر دفتر یې برید سوی دی. په سیمه کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدل کېږي او امبولانسونه هم سیمې ته رسېدلي دي. د لومړنیو معلوماتو پر بنیاد تر اوسه دوه پولیس سرتیري ټپیان سوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو میاشتو کې د پاکستاني طالبانو ترهګره ډله د دې هېواد په امنیتي ځواکونو باندې خپل بریدونه زیات کړي دي. سند د پاکستان له ناامنه ایالتونو څخه دی. تر دې دمه په سلګونو هم پاکستاني وګړي په کراچۍ کې د ټي ټي پي، جماعت الاحرار، سپاهي صحابه او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې وژل سوي دي. د روسیې فدرال امنیتي ایجنسۍ په مسکو کې د کیمیاوي توکو په یوې کارخانې باندې د داعش د ترهګرې ډلې د برید د شنډېدو خبر ورکړی دی. د روسیې د بهرني استخباراتو ادارې څو ورځې وړاندې په یو بیانیه کې ویلي چې د کره معلوماتو له مخې د امریکا پوځ په روسیې او مشترکو المنافي هیوادونو کې د ترهګریزو بریدونو لپاره داعش او القاعده په کار ګمارلی دی. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی چې امریکا د جنوري په میاشت کې په سوریه کې د التنیف په پوځي اډه کې شپېته ترهګر روزلي او بیا یې روسیه او د مرکزي آسیا هیوادونو ته د سیاسي او پوځي چارواکو د هدف ګرځولو په موخه استولي دي. د المیادین له راپور سره سم تېره ورځ هم د روسیې فدرال امنیتي ایجنسۍ اعلان وکړ چې د داعش د ترهګرې ډلې پورې اړوند دوه بریدګرې نیولي چې د مسکو د ښار په کالوګا سیمه کې د کیمیاوي توکو په یوې کارخانې باندې د برید اراده درلودل. د دې راپور سره سم یادو کسان د مرکزي آسیا له هیوادونو څخه مسکو ته راغلي وه او غوښتل یې چې لاسي بمونو په وسیله د یادې کارخانې د کیمیاوي موادو زیرمې ته چاودنه ورکړي. له دې مخکې هم د نشرې خبرې ویبپاڼې ویلي وه چې امریکا په سوریه کې د داعش په شمول د ترهګرو ډلو جنګیالي اوکراین ته استولي دي. د سیونیست رژیم د پوځیانو یوې ډلې چې د دې رژیم د مرستندویو ټیمونو د ساتنې لپاره ترکیې ته تللې وه د ترکیې د امنیتي ځواکونو له لورې بې وسلې شوې. د تېرې اونۍ په دوشنبه ورځ په ترکیه او سوریه کې یوه زوروره زلزله وسوه چې د امله یې له 24,000 تنه زیات کسان وژل سوي او په زرګونو کسان هم ټپیان سوي دي. د سیونیست رژیم یدیوت اهرانوت ورځپاڼې تېره ورځ په یو راپور کې ولیکل ترکیه چارواکو د سیونیست رژیم د مرستندویو ټیمونو له ساتونکو څخه وسلې اخیستې دي. د دې راپور سره سم د اسرائیل د رژیم مرستندویو ټیمونه سره د سیونیست رژیم د هوایي ځواکونو کمانډویان هم ترکیه ته تللي وه چې د ترکیه د امنیتي ځواکونو له لورې بې وسلې سوي دي. د ترکیه حکومت ویلي چې سیونیستي پوځیان ته اجازه نه ورکوي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د راغونډ سویو مرستندویو ټیمونو په منځ کې وسلې له ځان سره وګرځوي. سیونیست رژیم خبری چینل ادعا کړی ده چې د اسرائیل له رژیم پورې اړوند یوه سوداګریزه کښتۍ د فارس خلیج په اوبو کې په نښه سوې ده. د سیونیست رژیم کان خبری چینل ادعا کړی چې یاده کښتۍ د زودیاک د کښتۍ چلونې له شرکت پورې تړاو لري چې مالک سیونیستي سرمایهدار ایال اوفر دی. د دې راپور سره سم د کښتۍ عملیاته کوم زیان نه دی اوښتی. له دې مخکې هم د سیونیست رژیم یوه بله کښتۍ د امارات په سمندري حدودو کې له برید سره مخامخ سوې وه. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړي ادارې نی اعلان وکړ چې په تېره یوه میاشته کې 4 افغان خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لورې نیول سوي دي. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمي رسنیو ته وویل چې طالبان یوازې په تېره میاشته کې 4 خبریالان نیولي او اوس هم ورسره بندیان دي. هغه زیاته کړه لا تر اوسه د دغو خبریالانو د نیول کېدو دقیق لاملونه نه دي په ډاګه سوي چې د کومو جرمونو په تور نیول سوي دي. موږ له سرپرست حکومت نه د دې غوښتنه کوو چې حداقل د دغو خبریالانو د نیول کېدو دلایل له رسنیو سره شریک کړي تر څو د رسنیو د تخطیو د کمیسیون له لارې ورته رسیدګي وسي. د اندیشنې په داسې حال کې دي چې طالبانو وړ مورز په کندهار کې د طلوع نیوز خبریال محمد یار مجروح ونیوه او تر اوسه ورسره بندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنیاد له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د بېلابېلو رسنیو خبریالان نیول او بندیان کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د عامه روغتیا وزیر وویل ایران د ظالمانه بندیزونو سربیره د کرونا د وبا په مخنیوي او درملنه کې د نړۍ په کچه بریالی هیواد دی. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو بندیزونو سربیره په علمي او روغتیایي ډګر کې د خپلو ځوانانو په وړتیاو باندې په تکیه سره د خنډونو په لرې کولو بریالی سوی او ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. اوس هم ایران د 1500 طبي محصولاتو په تولیدولو کې ځان بسایانې ته رسېدلی دی. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د عامه روغتیا وزیر بهرام عین اللهی په طبي ډګر کې د ایران پرمختګونو ته په اشارې سره رسنیو ته وویل ایران د لومړیو هیوادونو څخه و چې د بنسټیزو حجراتو په زمینه کې فعالیت پیل کړ او د کرونا پر مهال هم د بندیزونو سربیره د دغه وبا په مخنیوی او درملنه کې کامیابه پاتې سوی دی. د ایران د طبي چارو وزیر د دې په بیانولو چې اسلامي جمهوریت په کورنۍ وړتیاو باندې په تکیه سره په ټولو ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي جوته کړه. نن سبا دښمن زموږ تاریخ هدف ګرځولی، هم هغه هم په داسې یو شان حالاتو کې چې انقلابي ځوانانو د طاغوتیانو په پرځولو کې شاکار کړی دی. له 40 کلونو وروسته په مهمو ډګرونو کې زموږ ځوانانو ورځ تر بلې پرمختګ کوي. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې مو پام راړوم سیاسي تبصرې ته چې عنوان دی د ایران په ضد د لندن پروپاګند په ایران باندې د انګلیس د امنیتي چارواکو تورونه. هیله ده تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د انګلیس د پولیسو د ترورزم د ادارې مشر مجوکس د ایران په ضد د خپلو دروغو په دوام کې ادعا کړې ده چې دغه اداره د روسیې، چین او ایران له لورې ترهګریزو ګواښونو سره په مقابلې باندې تمرکز کړی دی. هغه تیره ورځ ادعا وکړه چې ایران، روسیې او چین د انګلیس دښمنان دي او د دې هیواد د خلکو د ګواښلو او ورانکار فعالیتونو هڅه کوي او په دسیسو وژلې او برمته کولو کې ښکیل دي. مجوکس ادعا وکړه چې دا شان حالاتو د امله د قانون په پلي کېدو او د دښمنو هیوادونو له ګواښونو سره په مقابله کې د ترورزم ضد پولیسو رول لوبونه ضروري ده. جوکس د خپلو بې بنیادو تورونو په دوام کې ادعا وکړه چې ایران څو ځلې په انګلیس کې کسان په نښه کړي او برمته کړي دي. د هغه په وینا هغه برطانویان د ایران له لورې په نښه سوي چې تهران ته ګواښ بلل کېږي. هغه همدارنګه په روسیې باندې هم ورته تورونه ولګول. دا په داسې حال کې دی چې تېر کال هم د انګلیس د داخلي جاسوسي ادارې MI5 مشر ورته ادعایې کړې وې او ویلي وه چې یاده اداره د ایران له لورې د ګڼ شمېر قتلونو او برمته کولو مخه نیولې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د انګلیس د جاسوسي اداراتو د چارواکو بې بنیادې ادعاګانې په داسې حال کې مطرح سوي چې انګلیس د امریکې په څنګ کې په ایران کې په وروستیو بلواو او ورانکار فعالیتونو کې بې ساره لاسوهنې وکړې او له بلواګرو څخه هر اړخیزه ملاتړ وکړ. د انګلیس جکپور چارواکو هم په ځلونو د ایران په داخلي چارو کې په لاسوهنکو ویناو سره د بلواګرو د هڅولو او د بلواو د دوام لپاره هلې ځلې وکړې او حتی په دې لړ کې یې د ایران په چارواکو او یو شمېر ارګانونو باندې پراخ بندیزونه ولګول. په ایران کې د نام نه له پیل سره سم انګلیسي چارواکو په دروغجنو شعارونو او لاسوهنکو ویناو سره د ایران د ولس په ضد یې جنګ خونه جوړه کړې وه. د انګلیس لومړي وزیر ریشی سوناک څو ورځې وړاندې د ایران په داخلي چارو کې د لویدیځو د لاسوهنو د بهیر په دوام کې د خپل هیواد په استخباراتي او رسندویي دسیسو باندې د سترګو په پټولو سره ادعا وکړه چې په ایران کې وروستۍ بلواوې اسلام سره د ایراني ولس په مخالفت کې جړه لري. په لندن کې د ایران ضد سټلایټي چینلونه، حتی بلواګرو ته په فارسي ژبې باندې د وسلو د جوړولو او د عامه تاسیساتو او ګاډو د ورانولو او سوځولو لپاره روزنیز پروګرامونه خپرول. د سشکاري چې د سیونیس رژیم د بهرنی جاسوسۍ ادارې دغه تورونه پلان کړي او د انګلیس امنیت اداراتو ته ورکړي څو له دې لارې د ایران په ضد پروپاګند وکړي. د انګلیس خارجه وزارت هم په دغه چوکاټ کې سمو د وړاندې په لندن کې د ایران د سفیر په راغوښتلو سره ویلي وه چې انګلیس کې میشتو خبریالانو او رسنیو ته ګواښ نسي زغمولی. انګلیس تل د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد په دسیسو لګیا پاتې سوی او د ایران په ضد په دوامداره توګه د غلیمانه سیاستونو په غوره کولو سره په لواګرو سره د مقابلې د امله د اروپایي اتحادیې نه ماسي او په ځانګړې توګه هم په ایراني اداراتو بندیزونه لګولي دي. انګلیس د ایران په ضد خپل غلیمانه اقدامات بشري حقوقو څخه او په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه د دفاع په پلمې سره توجه کوي او په ایران کې د حکومت د نسکورولو لپاره یې داخلي شبکې جوړې کړې دي. په همدې لړ کې څه موده وړاندې د ایران په کرمان ولایت کې د سپاهي پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یوه اعلامیه کې د بلواګرو د یوه فعاله ډله د نیول کېدو خبر ورکړی و چې د انګلیس په هدایت سره یې په ایران کې بلواو ته لمن وهلې. په ایران کې په وروستیو بلواو کې د انګلیس تشکیلتیا په اړه موندنې ښودنه کوي چې لندن د ایران د اسلامي جمهوریت د کمزوري کولو او ړنګولو لپاره ډول ډول دسیسو ته لاس اچولی دی چې د اسلامي جمهوریت د نظام د جوړېدو نه تر اوسه پورې دوام موندلی دی. خو البته د امریکا او لندن د ایسې تل شنډ شوي او د ایران د ولس د بصیرت او د نظام د لوځلو په نتیجه کې د ایران دښمنان ناکامه پاتې سوي دي. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د تاریخ پانی د خبرونې او تازه برخه واوري. ورسته به هم د مبعث د اختر په مناسبت یوې ځانګړې خبرونې ته غوږ سئ او له هغه وروسته به هم د ښو عادتونو د خبرونې او تازه برخه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی.
د تاریخ پانا دیرو عزتمن اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان و سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغی د میاشتې 29 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرگ میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه اووه پنځوس کاله پخواله هجرته دیارلس کاله مخکې د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د متعال خدای لخوا په پیغمبرۍ مبعوث شو. هغه مهال د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عمر څلویښت کاله و. هغوی به له ماشومتوبه کایناتو او الهی نخو نخانو ته په ژور نظر سره کتل او تل د انسان د نیکمرغۍ او لوړاوي په فکر کې وو. هر چا به د هغه د صداقت، امانتدارۍ او د خیر خیګرۍ صفتونه کول. د دې فضیلتونو ټولګې له هغوی څخه یو د ستاینې او قدرونې وړ شخصیت جوړ کړ. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به زیاتره وختونه د عبادت او تفکر لپاره د مکه په شمال کې د نور په نامه غره کې هرا غار تتله او د خدای تعالی جل جلاله شان او عبادت به یې کاوه تر دې چې په داسې یوه ورځ د وحی فرشته حضرت جبرائیل علیه السلام پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شوه او هغوی ته یې زیری ورکړ چې د هستۍ د خالق لخوا د پیغمبرۍ لپاره غوره شوی. له هغه وروسته د پاک خدای د وروستي استازي په مقام کې د هغه حضرت درون او سخت رسالت پیل شو، تر څو چې نړیوالو ته د وروستي او تر ټول بشپړ دین په توګه د اسلام مبین دین وړاندې کړي. له بعثت وروسته پیغمبر اکرم له جهل، کفر او ظلم سره مبارزه پیل کړه، او په مکې مکرمې ښار کې دیارلس کاله د اسلام د مبین دین له تبلیغ او ترویج وروسته یې مدینې منورې ته هجرت وکړ. هغوی په مدینه کې هم د خپل الهي رسالت خپرولو او تبلیغولو ته دوام ورکړ، او د اسلام د ځلانده ارزښتونو په اساس د یو حکومت بنسټ کېښود. لګه موده نوه تیره چې دغه حکومت د نړۍ د هغه وخت په مهمو برخو کې پراختیا بیا وموندله. د اسلام د قدرمن پیغمبر مبعوثیدل د انسان په تاریخ کې د بدلانه یو مهم پیچومی دی، او د نړۍ مسلمانان دغه ورځ نمانځي او په ټوله اسلامي نړۍ کې جشنونه او خوشحالي ترسره کوي. د تهران راډیو ګرانو مینوالو، تاسو ته دی هم د مبعث اختر ډیر ډیر مبارک وي. نه سوه او یا کال وړاندې د 1438 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 28 نیټه د ایران مشهور فقیه او مفسر جارالله زمخشري وزیږېده. هغه په تفسیر، حدیث او عرب ادبیاتو کې استاد و. د ایرانی فقیه ډیر تعریفات لري چې له هغو نه مقدمة الادب، اساس البلاغه او تر ټولو مهم کتاب تفسیر کشاف ته اشاره کولای شو. هغه په 1538 هجری قمری کال کې وفات شو. دوه سوه شپاړس کاله مخکې د 1238 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په 28 نیټه تکړه مسلمان عالم شیخ علامه کاشف الغطا په نجف اشرف کې وفات شو. هغه فقه، اصول فقه، د حدیثو او د قرآن کریم د تفسیر علمونه زده کړل او د اجتهاد درجې ته ورسېده. علامه آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا د خپل زمانی یو ستر فقیه او دا چاره د تدریس په وخت د هغه له تسلط او له ګڼو کتابونو څرګنده وه. دغه تقوادار عالم ډیر تکړه شاګردان وروزل. د علامه کاشف الغطا تر ټولو مهم کتاب چې د دوی نوم هم له همدغه کتاب اخیستل شوی کشف الغطا دی. همداشان العقاید الجعفریه او الحق المبین فی تصویب المجتهدین د دغه ګران قدر فقیه ځینې نور کتابونه دي.
دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بهتر
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوز صادق حسین له خپل ګران ملګري
علی اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام د بعثت په حق لا یو ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ که صورت محمد نوای پیدا کړي به خدای نو دا دنیا کل جهان د محمد پروی پیدا سو محمد دی د تمام جهان آبا نبوت په محمد باندې تمام شه نشته پسله محمد انبیا که نبی دی که ولی دی که آسی دی محمد دی د همواړو پیشوا کرنا د پیروی د محمد د گننیشته په دنیا بله رنا محمد د بیچاره و چارگر دی محمد دی هر در من لره دوا زرحمان د محمد د در خاک رو بیم که می خدای نکره لده در جدا اقرا ولوله د خپل پالونکې په نامه هغه پالونکې چې تا و ټول انسانان یې وپنځول ولوله او هغه په سترتوب سره یاد کړه هغه ذات چې تا ته یې لوستل در زده کړل دا هغه جملې هغه وخت پر محمد صلی الله علیه وسلم ولوستل سوې چې هغه مبارک لیک او لوست نسوای کولی په لرزان او اندېښمن ږغ یې وپوښتل ولولم څنګه ولولم زه خو لوستای نسم په هغه رازدار شپه کې د نور غره جنوبي څنډې د سپوږمۍ په تیتې رڼا کې ځلېدلې مکه او شاوخوا یې په خوږ خوب ویده و او په هر ځای درنه چوپتیا خپره وه په دغه راز داروشیبو کې ناڅاپه په آسمان کې ناشنا شان او برېښنا وزمه رڼا وځلېده او د خدای د حبیب مخې ته افق څرګند سو هغه په خپل روح او بدن کې لرزا احساس وکړه ته وا حضرت محمد روح ډیر لوی ظرفیت پیدا کړی و ناڅاپه د رسول مبارک د سترګو په وړاندې یو برمناک او پرتمین مخلوق څرګند سو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به چې د آسمان په هر لور کتل هغه به یې لیده هو هغه بل څوک نه و د خدای پرشته حضرت جبرائیل علیه السلام و جبرائیل ور نږدې سو او محمد یې په غېږ کې ونیوه بیا یې ورته وویل ای محمده ولوله ولوله د خپل پالونکې په نامه چې نړۍ یې وپنځوله هم هغه ذات چې انسان یې له چکه وینې پیدا کړ ولوله پالونکې دی تر ټولو لوی دی هغه چې په قلم سره یې تعلیم ورکړ او انسان ته یې هغه څه چې نه یې وزده ور وښودل او حضرت محمد چې ټول ځان یې آسماني مینې او ولولې نیولی و له هغه ملکوتي مخلوق سره ژغمله لوستل پیل کړل هغه روحاني ژغ یو ځل بیا په فضا کې انګازه وکړه او د محمد صلی الله علیه وسلم په زړه کې کښېناسته ای محمده ته د خدای پیغمبر یې او زه یې پرشته جبرائیل یم د رسول الله مبارک په ټول وجود عجیبه شان احساس خپور سو تندې ګرمۍ یې بدن وسوځاوه خو اوژې یې له هیجانه لړزېدې له ځایه د پاسېدو تابیا وکړه خو لکه چې توان یې نه درلوده په دغه ولولناکو شیبو کې نړۍ نه وه خبر چې د مکې امین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ ګمارل سوی دی
پاگور دن کو لدغ عظیم پیخ روستا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د هیرا لسمت یعنی غار څخه راووت ستر لا پټ پټونی کولی او نرده میاشتا د مکی خار ته زیروا خو لدغ غلی چوکتیا شاته یو نوې غرزنگ پیل شوه او د دنیا په کلبوت کې یو نوې روح ور پوه شوه وو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو خو درنه ګامونه پورته کړل هغه د خپل منکور په فکر کې وو چې یو څو شېبې دمه وکړي او دا لوی راز خپلې همدغه خدیجې ته ووایي نو ګامونه د کور په لور ګړندي شول کله چې بی بی خدیجه ورپرانسته د محمد په تورو او نافذو سترګو کې ځنګړی ځلا ولیدله. د هغه ځلانده څیره نوره هم راښکونکې شوې وه. بی بی خدیجه محسوسه کړه چې ضرور کومه خاصه پیښه رامنځته شوې ده. حضرت محمد له یوې ګړۍ دمې وروسته هغه څه چې لیدلی وو بی بی خدیجه ته وویل. د بی بی خدیجه په زړه توپان شانته راغی، پاڅېده او د خپل هوشیار تربور ورکه بن نوفل کور ته لاړه او کیسه یې هغه ته بیان کړه. ورکه بن نوفل وویل که دا پیښه چې دې وویله پیښه شوې وي نو پوه شه چې محمد خدای پیغمبر دی. هغه ته ووایه چې په خپل کار کې ثابت قدمه اوسي. بی بی خدیجه په ډېرې خوښۍ سره د کور لاره ونیوله په داسې حال کې چې زړه یې قرار او باور موندلی و او محسوسولی چې له دې وروسته له محمد سره د ملګرتیا دنده د هغې پر غاړه اچول شوې ده. ور یې پرانیسته، د خدای رسول ته یې مخ کړ او په ډېره مینه یې ورته وویل، السلام علیکم یا رسول الله. سلام دې وي پر تا ای د خدای رسوله. ای محمده، په هغه چا قسم چې د خدیجې ځان یې په لاس کې دی، د ستا د کړونو پرهیزګاریو انعام دی او خدیجه لومړی ښځه وه چې په هغې ایمان راوړه. په تیارو د رڼا د بری او د انسانانو د بیا ژوندي کېدا ورځ او بهسه د ټولو مسلمانانو ته مبارک وي.
د بعثت په زمانه کې نړۍ په ګډوډیو کې ډوبه وه. د خرافاتو او ناپوهیو دودېدا د انسان ارزښت له منځه وړی و. انسانان له لومړیو حقوقو بې برخې وو. په حجاز کې به ښځې د خپلو پلرونو او میړونو او یا هم مشرانو زامنو محل ګڼل کېده او هغه به یې په میراث وړلې. په دیني مراسمو او دستورو کې به داسې څه کېدل چې انسان یې تصور هم نسي کولی. په ځینو قبایلو کې د لونو ژوندې ښخولو په بژنوونکې صحنې لیدل کېدل چې یوه معصومه او له دنیا ناخبره لور لګیا ده له خپل پلار سره د قبر په کیندلو کې مرسته کوي او د خپل پلار له سره دوړې او خولې پاکوي او بیا به څو شېبې وروسته همدغه نجلۍ ژوندۍ د همدغه پلار په لاس په ګور سوه. ظلم او سخت زړوالی د ټولو قبیلو مشترک ټکی و او د هغو خلکو په سینو کې د کاڼي زړونه درزیدل چې پخپله به یې هم د کاڼو او ستورو عبادت کاوه. په ځینو نورو سیمو کې بیا د انسانانو وژل او د معزول سویو باچایانو او شاهزادګانو ړندول پخپلو سیاسي سیالانو د برلاسۍ لپاره یوه عادي خبره ګڼل کېده. د آسماني اجرامو لکه لمر، سپوږمۍ، ستورو، ډول ډول حیوانات او انسانانو عبادت هغه لوی خنډونه وو چې له هغوی تیرېدل او د عقلانیت په لور ځغاستل ګران کار ښکارېده. په دغه هر اړخیز بحران کې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوی دین راوړ او د اصلاح بیرغ یې اوچت کړ. د مکې یو استوګن وایي، د خدای پیغمبر می ولیده چې خلک یې د بوتانو له عبادت منې کول او ور ځینې غوښتل یې چې د یوه خدای عبادت وکړي چې وژغورل سي، خو ځینو به ور پورې خندل او چا به پرې خاورې او خاشاک اچاوه، ځینو به هم ورته شکنځلې کولې. په دې وخت کې یوه ترهېدلې نجلۍ د اوبو لوښی راوړ. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په لوښی مخ لاسونه ووینځل او ورته ویې ویل، لور می غم مکوه، د صبر لمنه ونیسه او د خپل پلار له مغلوبېدو مه وېرېږه، بری د خدای د دین دی. بله ورځ رسول الله مبارک په جومات کې خلکو ته وینا کوله، ویې فرمایل، ای خلکو، د یو بل د حقوقو خیال ساتئ، راستي خپله کړئ او پر یو بل ظلم مه کوئ، د ګاونډي حق ورکوئ، یو موټی وسی او له تفرقې څخه ډډه وکړئ. په دې وخت کې ځینو خلکو چکچکې پیل کړې چې د پیغمبر علیه السلام غږ د خلکو غوږونو ته ونه رسیږي. بیا یې په ډېرې مسخرې سره وویل،
اے محمد، خدای دې نور څه ویلي دي، ووایه چې موږ هم وخاندو. خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ډیر قرار او صبر او له مینې په خړوب زړه د دښمنانو ځورونو ته بې پامه د خدای درته لاسونه پورته کړل او ویې ویل: ای خدایه، دا خلک په نیغه لاره هدایت کړه، لاره ورته وښیه، دوی نه پوهیږي او ناپوه دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په حقیقت کې د رسول الله مبارک د بعثت اصلي هدف د انسانانو هدایت او ژغورنه ده. د خدای د رسول بعثت د جهل، شرک او د نورو په حقوقو د تیری په چاپیریال کې ډیر لوی انقلاب راوسته. له همدې کبله پوهانو رسول الله مبارک د انسان په تاریخ او ژوند کې تر ټولو د لوی معرفتي، ارزښتي او د ټولنیز انقلاب سرچینه ګڼلې ده. هغه حضرت د ژوند په وړو او لویو ډګرونو کې لکه دنیا، آخرت، مسؤلیت، فرض، اقتصاد، سیاست، اخلاقو او معنویت کې د انسان لپاره حل لارې وړاندې کړې دي. د خدای رسول د انسانیت، عدالت او عقلانیت په وړاندې کولو سره د انسان ډېرې خیل لارې ته هدایت کړی دی. د قرآن مجید په تعبیر د پیغمبر بعثت انسان ته یوه نوې لاره پرانستله او هغه یې د ظلم او ناپوهۍ د تیارو د رڼا او روښنایۍ په لور هدایت کړ. د قرآن کریم د احزاب سورې په 43 آیت کې راغلی دی: هغه دی چې په خپل او پرښتې پر تاسو، یعنی مؤمنانو، سلام او درود استوي چې تاسو له تیارو رڼا ته بوزي. ویلی شو چې نننۍ دنیا د معنوي تشې او هغو زیاتو اخلاقي ستونزو له کبله چې د نن پیر انسان ورسره مخامخ دی، هر وخت زیات د الهي پیغمبرانو خوانو ته اړمن دی. نن سبا د تیر وخت په پرتله هیوادونه یو څه غوره او بشپړه قوانین لري، خو تجربې ښودلې ده چې د انسان قوانین د هغه د روحي ستونزو د حل کولو لپاره کافي نه دي. نن سبا ټولنیز، اقتصادي او امنیتي حالات تر بل هر وخت زیات ستونزمن دي، او دا چاره د زیاتو وګړو او کبرجنو قدرتونو د سلطې پایله ده. له بلې خوا، په اوس مهاله دنیا کې په نبوي پیغام او الهي تعلیماتو د پوهیدلو لپاره د انسان وړتیا هم تر پخوا زیاته شوې ده، او هر څومره چې علم او ساینس پرمختګ کوي، د اسلام پیغام نور هم پسې پراخیږي، او هر څومره چې زورواکان او نړیخوران د انساني احساساتو د ځپلو او د انسانانو د تاثیرولو لپاره له خپلو حیواني وسایلو کار اخلي، د اسلام رڼا نور هم ځلیږي او انسانان نور هم د اسلام تعلیماتو ته نږدې کیږي. نن سبا هم په ختیځ او هم لویدیځ کې د اسلام پیغام ته، چې د توحید، معنویت، عدالت او د انسان د کرامت پیغام دی، د انسانانو د تندې نښې تر بل هر وخت زیاتې ښکاري، او انسانانو په خپلو لویو پاڅونونو او انقلابونو سره وښودله چې د معنویت او د هغو اخلاقي تګي او اړمندي چې یوازې د انبیاو په تعلیماتو کې موندل کیږي. خپل وینا په دې خبرې سره پای ته رسوو چې رسول الله مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل بعثت او پیغمبرۍ د ګمرل کې د هدا په دنیا کې د اخلاقو بشپړتیا ګڼي او فرمایي: زه د اخلاقو د بشپړولو لپاره مبوس کړی شوی یم. دا همغه زموږ د مدی نړۍ ورکه شوې ده چې خدای وروستی استازی بشریت ته ډلې کړې ده. په دې دعا سره چې خدای تعالی موږ ته د هغه حضرت په لارو د تګ را اجازه راکړي، نور دغه وینا پای ته رسوو.
عادتونه ایزانو د خو عادتونو لایو بل شپږ څلويختم پروگرام سره زمي منګش لخبل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. عزیزانو د یو ښه ژوند درلودل لپاره جسمی او رواني روغتیا دواړه د ارزښت وړ دي. کله ناکله د یو ښه ژوند درلودل لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون راوستل ضروری دي. د خو عادتونو په خبرونه کې د یو بل ترڅنګ د ناوړه عادتونو پر ځای ښه عادتونه ځای پر ځای کوو اړینه ده. هغه سپارښتنه چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي عمومي دي او شونې ده چې ځنې د ټول لپاره مناسب نه وي. د اړتیا په بڼه کې په خپل ژوند کې د خو بدلون رانسته کولو لپاره د خپل ډاکټر یا سلاکار سره مشوره وکړي. پارس ټوډې ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
گران مینوالو په تیر پروگرام کې مو د معاشرت ځینی اساسي قوانین وجاجول. په دې نننی پروگرام کې په میلمستیاو کې د معاشرت د آدابو جاج اخلو. د هر ډول میلمستیا برابرول که هغه دوستا نوی او که رسمی میلمستیا وي سټرس راپارونکې ده. اکثره کوربا خپل وخت او انرژي لګوي چې هر څه تر ممکنه حده ښه ترسره شي او د میلمستیا په دوران کې بعد میلمنو خیال ساتي چې یوه بریالی میلمستیا تر سره کړی شي. د دې کار لپاره کافی ده چې د میلمستیا د آدابو په اړه څو ساده شیان رعایت کړي تر څو د راتلونکو دستورو لپاره د میلمنو په لیست کې راشي.
ایزانو مونږ ټول ته میلمستیا ته د وتلو آداب له ماشومتوبه خودل شوې دي. تل مونږ ته یادونه شوې ده چې په میلمستیا کې باید د ادب رعایت کړو، په ادب سره ډوډۍ وخورو، سم کښېنو، په اوچت غږ خبرې ونه کړو، فریاد او چغې ونه وهو او له ماشومانو سره په کراره لوبې وکړو. ښه کوربتوب هم یو هنر دی، هغه هنر چې له هغه په استفادې سره میلمانه ښه احساس ولرلی شي. ټول د تاسو بلنه قبلی، ارتباط ټینګول په سمه بڼه او اصولي توګه ترسره کیږي او په میلمستیا کې خفګان نه رامنځته کیږي. کله چې دا میلمه په توګه بلل کیږو باید پوه شو چې بهتره دا څنګه کلچار وکړو تر څو په دې سربېره چې د کوربا او نورو میلمنو د خفګان سبب نشي بلکې حرفه‌ای او اتیکیت درلودونکي هم وخودل شو. په حقیقت کې باید داسې کړچار وکړو چې مونږ او نور هم خوشاله شي او د یو بل په څنګ کې ښه احساس ولرل شو. په دې اساس هغه آداب چې باید رعایت کړو په ګډه ورته یوه لنډه کتنه کوو.
ګرانو دوستانو، که په یوه میلمستیا کې د میلمه په توګه بلل شوي یاست نو کوربه ته هر څومره زر چې کوی شي اطلاع ورکړئ چې کوربه د وخت مدیریت او پلانونې لپاره کافی فرصت ولرلی شي. کله چې خپل ځواب ځنډوي نو د کوربه لپاره چې هڅه کوي د میلمنو د شمیر پر اساس خواړه تیار کړي سټرس رامنځته کوي. حتی که د ځواب ویلو غوښتنه هم ونه لرلی شي همیشه باید کوربه ته د خپلو ورتلو یا نه ورتلو اطلاع ورکړی شي. د یو میلمه په توګه ستاسو مسؤلیت دی چې په چټکه توګه ځواب ورکړی او که بیا وروسته ستاسو پلانونه بدله شي نو د ادب تقاضا دا ده چې خپل کوربه ته اطلاع ورکړی، نه دا چې هغه وخت چې ستاسو د شتون په تمه وي هلته ورنشئ. د یو میلمه په توګه باید مناسبت ته په پام سره جامې واغونده. که په یوه رسمي مناسبت کې بلل شوی یاست نو هغه رسمي جامې او کالي چې د میلمستیا لپاره مناسب دي واغونده، او که غیر رسمي میلمستیا ته بلل شوی نو تقریبا هر ډول چې تاسو ورسره مینه لرئ اغوندل شئ. که د میلمستیا فضا او جامو اغوندلو په اړه معلومات نه لرئ نو له خپل کوربه پوښتنه هم کولی شئ. همداراز میلمستیا ته بلل شوي کسان راوستل ښه خبره نه ده. په همدې دلیل بهتره ده چې یوازې هغه وخت چې په بلن لیک لیکل شوي وي له ځان سره بل میلما ولرلی شي، او یا بل کس ځان سره له بوتلو مخکې له خپل کوربه څخه پوښتنه وکړئ.
ایزانو پام ولر شي چې په جوړ شوی وخت کې د دستورو په ځی کې شتون پیدا کړي. دستورو ته لا وخت مخ کې تل هم لا قربا سره مرسته نه ده، یوازې په هغه بڼه کې چې تاسو لا قربا سره ډیر نګدې یاست او لا تاسو وختل شوی چې د مرسته لپاره لا مقرر وخت مخ کې د دستورو په ځی کې شتون پیدا کړي، نو په دې بڼه کې دا کار کول شي. د میلمستیا قربا په طبیعي توګه لږ سټرس لري، همغه ډول چې په ورستیو شیبو کې صفایي کول او پخلی کول سټرس لري. نو قربا لا چمتو کې دا مخ کې د تاسو شتون ته اړتیا نه لري او د تاسو شتون کوم مرسته هم نه کوي. دا قربا په درنوي او د بلنې د مننې په توګه یو ورکوټي ډالې ځان سره یوسي، خو د خپل قربا لپاره کار زیات نه کړي. یو کتاب، یو دا ګلانو گیړې، یا یو څه میوه، یا د ډیکوریشن شان لکه شمع، صابون وغیرہ چې قربا خوشاله کړي. همدارنګ خپل قربا د ورکوټو کارنو تر سره کولو وړاندیز ورته وکړي. د دې پزې چې وای آیا مرسته کولای شم، چې نسبتا مبهم ښکاری او مقابل لوري نا ویلو ته هڅي، کوشش وکړي وای چې څه مرسته او کومک در سره کولای شم.
دا صحیح خبره ده چې ټول کسان اجتماعي نه وي، خو له خبرو کولو ځان ملري کوي، یوازې په دې دلیل چې دا ډول ارتباط ستاسو له ځانګړنو نه دی. یوازې لږ په ځان باور لرلو سره کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې له نورو میلمنو سره بلد او آشنا شي. که شرمناک یا غلی یاست، نو یاد کړئ چې څرنګه له نورو سره ارتباط ټینګولی شي. همیشه په تمه اوسه چې نور تاسو خبرو کولو ته وهڅوي. که ډیر زیات اجتماعي هم یاست، نو ممکنه ده چې ضروری وي چې خپل لیوالتیا لږ کنټرول کړي او اجازه ورکړي چې نور خلک هم خبرې وکړي. له هغو کسانو سره چې یوازې ولاړ وي، یا هغه کسان چې ظاهرا خپه ښکاري، ارتباط ټینګ کړي. کسان له یو بل سره معرفي کړي، ګټور، مهربان او واقعي واوسي. له خلکو سره له نږدې کېدا مه وېرېږئ. ناپېژاندي کسان هم دوستان کېدلی شي. د میل ملاپ په وخت خوشحاله او پر ځان باور ولرلی شئ. که ورځ مو بده تېره شوې ده، نو خپلې منفي تجربې په اړه په خبرو کولو سره هغه نوره مطرحوئ. د خبرو د ختمولو په وخت ووایئ چې له هغه کس سره مو له خبرو خوند واخیسته، یا دا چې له هغه سره کتنا ډیره ښه او ګټوره وه.
ایزانو په ډیرو سترو میلمستیاو یا دوستانه میلمستیاو کې د یوې قاعدې په توګه باید خپل ټلیفون غلی، سایلنت یا بې آواز کړئ. که په دوستانه میلمستیاو کې داسې موقعیت لري چې ټلیفون باید درسره وي، نو مؤدبانه کار دا دی چې په اسانۍ سره خپل کوربه یا نورو میلمنو سره مطرح کړي، صمیمانه بخښنه وغواړي او په لنډه توګه سپیناوی ورکړي چې هغه ته ځواب ویل ولې ضروري دي. تل باید یاد ولرلی شي چې لا قربا د تاسو د بلنې لپاره مننه وکړي. دا د تاسو د خوش اخلاقی او ادب نښه ده. په دغه ډول کلچار او د میلمستیا د آدابو په رعایتولو سره دا تمه درلودلی شي چې په ډیرو میلمستیو کې شتون ولرلی شي. په یوه میلمستیا کې د تاسو کلچار او ادب د تاسو شخصیت ښیي. کله چې پوه شي چې له نورو میلمنو او قربا سره څنګه چلند ولرلی شي، نو له میلمستیا به خوند واخلي او په اسانۍ سره به نوي دوستان پیدا کړي. د معاشرت آداب حکم کوي چې له میلمستیا د وتلو په وخت او یو ځل بیا سبا د تماس له لارې له خپل قربا مننه او تشکر وکړي. همدارس بهتره ده چې په ملمستیا کې خبرې اترې معمولی وي، په جدي سیاسي مذهبي یا روغتیایي مسایلو له خبرو کولو ډډه وکړي. همدارس نورو په اړه بدې خبرې مکوې، کوشش وکړي چې په خبرو یا ګډو دلچسپیو کې د یو پردي کس د ښکلولو لپاره لار پیدا کړي. د سپورت، فلمونو او کتابونو په اړه خبرې وکړي، د بدني تاوانونو، ناروغیو، تصادف، اکسیډنټ وغیرہ په اړه خبرې مکوي. همدارس د کور ډیکوریشن یا د کوربا خوړو په اړه له خبرو، آوازو خبرولو یا بحث را پرونکو موضوعګانو په اړه چې د نورو د خپګان سبب کیږي، دا ښه آیډیا نه ده چې په دغو موضوعګانو خبرې وکړي.
او رسته خبره دا چې د معاشرت آداب د سختو قوانینو ټولګه نه ده چې وګړي په زیرتیا سره ترې پیروي وکړي، تر دې چې خوند اخیستل ترې غیر ممکن شي. یوازې د هغو کړنو ټولګه ده چې نه یوازې مؤدبانه بلکې د عقل سلیم خودنه هم کوي. پر دې اساس هر وخت چې هغه عملی کړي، نو په طبیعي توګه یو شخصیت به ولرلی شي. هغه کسان چې مؤدب وي نور ورسره ډیره دلچسپی لري او اجتماعي مهارتونه په هر ډول ملمستیاو کې خوښول کیږي. په دې اساس په پریکنده توګه د تمرین لپاره به ډیره بلنې او فرصتونه پیدا کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسید. په دې هیله چې تاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وینو، موږ ته هم په همدې ځای اجازه راکړئ. د الله پامان.